السلام علیکم د مازیګر څلور بجی دی د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه زه رضوان مراد د نور نعیمی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا ټینګار کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه ټینګ شوي دي. د نور مهم موضوعاتو په اړه هم اوري، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د غور امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې 15 تنه مبلغین نیولې دي، او د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د دغه وزارت څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور په خبرګون کې سوي چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شاید په ټول هیواد کې په موقتي ډول تر 45 پورې روغتیایي مرکزونه تړلي وي.
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست.
دوی 15 سلوشت روختهی مرکزونه یو لوی شمیره نده. شایی ترلی ویچی ده سیمی ده خلکو او مشران و پا همکاری بهت پرنستل کیجی. اگه پا موقتی دول ترل سویده.
مداخل متنفذین منطقه و مردم معمولا دوباره آغاز با فعالیت میکنه.
د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله 143 روغتیایي مرکزونه د نامنیو له کبله تړلي دي. دغه سازمان وایي د دغو کلینیکونو په تړل کېدو سره په ټول افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د روغتیایي خدماتو د لاسرسي له کبله اغېزمن شوي دي. د غور امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې 15 تنه مبلغین نیولې دي. د غور د پولیسو ویان محمد اقبال نظامی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان دوی ورځې وړاندې د لال او سرجنګل ولسوالیو څخه داسې مهال نیول سوي چې هغوی د بیلابیلو سیمو د عکسونو په اخیستلو بوخت ول. ښاغلی نظامی وایي دغه ټول کسان د کندهار ولایت وو او د داعش ډلې لپاره یې تبلیغ کاوه. د نظامی په خبره نیول سوي کسانو اعتراف کړی چې له 3 میاشتو راهیسې په لال او سرجنګل ولسوالیو کې فعالیت کوه. دغه کسان عدلي او قضایي قانونو ته سپارل سوي دي. هغه فنلندۍ خیریه کارکوونکي چې په کابل کې تښتول سوی و خوشی سوه. د دغه خیریه موسسې پر ویبپاڼه راغلي چې دا میرمن نن خوشی سوی او د هغې د شوالي په اړه یې ډاډ ورکړی دی. دغې میرمنې چې په کابل کې د یوې سویډني خیریه موسسې لپاره کار کوه د مې پر 6 نېټه په کابل کې وتښتول سوه. د نوموړي د تښتولو پر مهال د دې یوه جرمنه همکاره او هم یو افغان ساتونکی د تښتونکو لخوا وژل سوی دی. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې میرمنې د خوشی کېدو په اړه به نور جزئیات وروسته ورکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅو ټینګار کوي او ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. ښاغلی عبدالله په هغه غونډه کې چې د کرنې په برخه کې د پانګونې د تشویق لپاره جوړه سوې وه وویل چې دا کار د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
میخوایم از طرف حکومت در شما اطمینان بدهیم سرمایه‌گذاری عزیز که
دوی غواړم د حکومت له لوري تاسو سوداګرو ته ډاډ درکړم چې د پانګونې تشویق د حکومت د کارونو په لومړیتوبونو کې دی. ځینې ترجیحات د افغانستان کورنیو محصولاتو ته ورکړل سوی چې زه ډاډ درکوم حکومت په هغه برخه کې خاصه پاملرنه کوي.
توجه خود خوب داشتیم.
د څرګندونې داسې مال سوي چې یو ورځ وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي وو چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې د موجودو ګواښونو او اختطافونو له کبله په دغه هیواد کې د پانګونې سطح 40% کمه سوې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل شو. دغه دورځنی خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیه په ملاتړ پیل شوې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې له مذاکراتو جلا دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وخت پلاوی نن سهار د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن د مستورا سره لیدلی او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې دغه روسي پلاوی د استانې په خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو له څارونکو پلاوی سره هم وګوري. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روسیې، ترکیه او ایران استازي به په دې مذاکراتو کې د سوریې په ځینو سیمو کې د ګډو ځواکونو پر ځای کېدو تمرکز وکړي. روسیه او گاونډی بلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات پنوم پوځي تمرینونه پیل کړه. د دغو منورونو په اړه لا وړاندې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې رامنځته شوې. مسکو او منسک وایي د زاپات پنوم پوځي تمرینات د سپتمبر له 14 یعنی نن څخه د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې په پام کې نیول شوی دی. دغه ګډ تمرینونه په بلاروس او د روسیې په ختیځ برخو کې ترسره کیږي. د بلاروس دفاع وزارت پرون ویلي وو چې په دې تطبیقاتو کې به ټولټال 2500 ځواکونه برخه واخلي. خو لویدیځو چارواکو وړاندې ویلي وو چې په دې منورونو کې به 100,000 پرسونل برخه ولري چې دا یې د روسیې لخوا د قدرت ښودلو یوه هڅه بللې ده. روسیه ټینګار کوي چې دغه منورونه باید د نړیوالو معیارونو سره سم وي. او روسی چارواکي وایي نن یې په مسکو او سان پیټرزبرګ کې د ټلیفون له لارې د بمی چاودنو ګواښونه ترلاسه کړي دي. د مسکو پولیس وایي په پلازمینه کې د دغو بمی بریدونو د ګواښونو له کبله د 8 څه باندې 9000 کسان تخلیه شوي دي. سلګونه کسان په سان پیټرزبرګ ښار کې هم له بیلابیلو پلورنځایونو څخه ایستل شوي دي. پولیس وایي په دې اړه پلټنې دوام لري.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې علي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د وسلوالو طالبانو له یو شمېر غړو او قومندانانو سره تماسونه لري. خو د چارو کارپوهان وایي چې د سولې لپاره به دا غوره وي چې د طالبانو له مشرتابه سره تماس ټینګ شي.
تر ټولو مغوار هم دا دی چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره چې ملای بطلا د دوی په راس کې ده دوی سره خبره وکړي.
د امنیت روغتیا وزارت وایي د ناامنیو له امله د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه په موقت ډول تړل شوي دي. په کندهار کې نن د شاوخوا 380 هغه پولیسو څخه چې 12 ټولګي لوسته د لوړو زده کړو لپاره آزموینه واخیستل شوه. پرنګار کې یو شمېر کتاب لرونکي وایي د پخوا په مقایسه د کتابونو چاپ زیات شوی خو د مطالعې لپاره خلک کم دي.
محصلینو یا د ځوانانو مطالعې سره نه علاقې په یوه خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري.
د نورو راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه شته خو دا شورا په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم دا څرګندونې وروسته هغې وکړه چې تېره ورځ د افغان حکومت یوې سرچینې وویل چې د سولې له عالی شورا سره د طالبانو تماسونه زیات شوي دي. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبر رد کړی دی. په دې اړه نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه طالبان چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي دوی هرکلی کوي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره له پخوا هم تماسونه موجود وو او د سولې د ټینګښت لپاره به دا تماسونه دوام وکړي. خو ښاغلي سلیم په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
تاسو خبر درته نشم کولای خو دوه درته ویل شم چې ځینې شخصیتونه دي چې په طالبانو په منځ کې او ځینې حلقات دي چې به موږ سره په تماس کې.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په انفرادي او ډلیز ډول د پاکستان استخباراتي ادارې او د ځینو طالب مشرانو نه په پټه له یو شمېر هیوادونو سره خپل تماسونه زیات کړي او هڅه کوي چې په دغو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي. دغه سرچینې دغه شان ویلي یو شمېر طالب قومندانانو په پټه د افغانستان د سولې د عالي شورا سره هم تماسونه نیولې دي. د دغه حکومتي سرچینې په خبره طالبان دا کار وروسته له هغې کوي چې په پاکستان کې یو شمېر طالب قومندانان په مرموز ډول ووژل شول. سرچینې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې ملا یعقوب په قطر او ملا صدر ابراهیم بیا په چین او ترکیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. خو وسلوالو طالبانو نن په دې اړه غبرګون څرګند کړی او دغه اداوی رد کړی دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبان د افغانستان په زیاته برخه خاوره واګ لري او مشران اوس مهال په افغانستان کې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد په وسلواله مبارزه بوخت دي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو مشران به هیڅ کله نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو په هدف ولاړ نشي، خو په اعلامیه کې د افغانستان د سولې له شورا سره د دوی د تماسونو په اړه سندي ویل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په طالبانو وروستیو فشارونو ته په کتو فکر کیږي چې نوره دا ډله غواړي له افغان دولت سره سوله وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بته دغه فشار د امریکای لپاره په پاکستان باندې و چې پاکستان په طالبانو باندې فشار راوړي، هغه لانی چې هلته موجود و هغه باید له منځه ولاړ سي او د دې په څنګ کې مالي همکاري ډېر کم سي، او پخپله هم طالبان په دو پوه سو چې فقط موږ یو ابزار و موږ همسا موږ لپاره دا هغه ټول فکتورونه دي. بالاخره طالبان در اکړه چې وغوی غواړي چې په افغانستان کې سوله وکړي.
خغلی صدیقی دا هم وویل چې د دوی د معلوماتو لمخې د افغانستان د سولې لالی شورا سره د طالبانو تماسونه زیات شوي او له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د موقع نه په استفادې طالبانو ته دا قناعت ورکړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شوراوی د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره تماسونه لري، خو د طالبانو ویان بیا ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه رسمي تماس نه لري. پر دې موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو له کارپو موسی فریور سره مرکه کړې ده.
خبره په دې کې بلکې یو مهم خبره هم دا ده چې که د دولت غواړي چې په رشته د طالبان یا د مخالفو مسله و قواو سره خبره وکړي، باید افراد سره خبره ونه شي، ځکه چې افراد په یوازیتوب نه شي کولی چې تضمین ورکړي او د افغانستان حالات ښه کړي. یا لازم هم دا ده، تر ټولو نه غوره هم دا ده چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره او اوس چې ملا عبدالله الله د دوی په راس کې ده دوی سره خبره وکړي، او د دوی سیاسي دفتر چې دی په خطر کې کېدای شي چې د دوی لخوا هم دوی رابطه ونیسي دوی سره او خپل نظریات دوی ته وړاندې کړي، او د دفتر قطر یا د طالبانو دفتر په قطر کې کولای شي چې یو ښه وسیط او رابط شي چې د طالبانو شورا سره خبره وکړي او بالاخره یو منطقي نتیجې ته باید ورسیږي.
بله استاد، د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته چې ظاهرا پر پاکستان فشارونه زیاتیږي، فکر نه کوي چې د کومې اندېښنې چې اوس را پیدا شوي چې ګواکې طالبان کوشش کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، له دې ویرې به وي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یا دا چې د خبرو میز د دوی په هر شکل چې وي طالبان حاضر کړي، له همدې ویرې به وي؟
نه، زه خو دا عملی نه بولم، ځکه چې دا د دولت یو ناکامه سیاست و چې دوی د پاکستان ګویا مجبوروي چې طالبان د مذاکراتو پر میز باندې حاضر کړي، ځکه چې دا لوی پیغور ده طالبانو ته. دوی نه غواړي چې په همدغه توګه یا د طالب د پاکستان د آیسا یا د خارجه وزارت تر نظر لاندې پر مذاکراتو کښېني او دولت سره یا د شورای عالی سوس سره خبره وکړي. غوره همدا دی چې مستقیما دولت طالبانو سره خبره وکړي، او لنډه لار همدا دی چې د دوی سیاسي دفتر په قطر کې ده، بیا د دوی سیاسي دفتر سره رابطه وکړي، دوی سره خبره وکړي.
بله استاد، فکر کوي اوس شرایط دې ته مساعد دي چې حکومت دې وکړای شي چې مستقیم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي؟ ځکه دا مسله مطرح کیږي چې طالبان په سیمه کې خپل ملاتړی لري، البته ځینې هیوادونه ملاتړ کوي، نو فکر کوي چې مستقیم تماسونه به دوی سره په هغه شکل چې انتظار کیږي نتیجه دی ورکړي؟
بغیر د دې لار نشته، که تاسو غواړئ چې د پاکستان له لارې افغانستان ته سوله راولي، خو بیا دا عملي نه ده او پاکستان دا کار نه غواړي، او طالبان هم نه غواړي چې دوی د پاکستان یو مزدور ډله ثابت شي. نو خبره بیا سمه لاره او مصلحانه لاره هم دا دی چې دولت مستقیبا طالبان سره او د هغوی د رهبری شورا سره خبره وکړي.
د کابل پوهنتون استاد او د چارو کارپو مسافری ورو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې پر موضوع ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د امروختي وزارت وایي د امنۍ ول عمل د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمیر روغتي مرکزونه په موقت ډول تړل شوې دي. د دې وزارت مرستیال احمد جان نعیم د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل هڅې روانې دي چې د سیمو د خلکو سپینګرو په هڅو دغه تړل شوي روغتي مرکزونه بیرته پرانستل شي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د 2018 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د ناامنۍ له امله په افغانستان کې 1,60 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون د دې مرکزونو تړل کېدل مني او د عامې روغتیا له وزارت غواړي چې بیرته فعالولو ته هلې ځلې وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د دغه راپور له خبرېدو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي، نه دومره ډېر مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه د نامنۍ لامل تړل شوي دي. د ده په خبره وزارت هڅې کوي چې تړل شوي روغتیایي مرکزونه د سیمې د خلکو او مشرانو په مرسته بیرته پرانیزي.
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه نه.
15 روغتیایی مرکزونه چی ډیر لوړش میره نه، ده ممکن تړل شوی وي، شای په دوی که هم ځینی فعال وي. زه فکر نکوم چی له 15 یا 30 څخه زیات مرکزونه تړل شوی وي. دا هم په موقتی توګه دي او د مشرانو مخورو او د خلکو د مداخله او خبرو په نتیجه کې به بیرته فعال شي.
خاغلی نئی موبایل د عام روغتیا وزارت په لری پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایی خدمت تونو در رسولو په نیت یو لړ نوی پروګرامونه ترتیب کړی دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د نامنۍ له امله په افغانستان کې 1,60 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. فرانس پریس آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان له قوله ویلي چې د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. په خاطر دې د فراه او بادغیس په ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړې په ټول هیواد کې 2,200 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تاییدوي او د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې د تړل شوو مرکزونو د بیرته خلاصولو هڅې زیاتې کړي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارس ازادي راډیو ته وویل
ولی متاسفانه در مناطقی که در اونجا مخالفان مسلح دولت
افتاد په خوشنی سره په هغو ځایونو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې حاکم دي، نه یوازې دا چې روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه تړلي، بلکې ټول کارونه چې دغه نظام پورې اړه لري تړلي دي. موږ به د یکشنبه په ورځ په دغه راپور بحث وکړو او په کومو موضوعګانو کې چې ستونزې وي له عامې روغتیا وزارت سره به یې شریکې کړو.
خاغلی حارس وویل د دغو مرکزونو له تړلو سره په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي او د دغې ستونزې پر وړاندې باید بې پروایي ونه شي. د دا هم وویل که د عامې روغتیا وزارت د دغو مرکزونو د بیرته پرانیستلو توان نه لري، باید د روغتیا له نړیوال سازمان څخه چې په روغتیایي برخو کې کار کوي او همداشان له نورو اغېزمنو بنسټونو مرسته وغواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په کندهار کې د شاوخوا 400 هغو پولیسو څخه چې 12 ټولګی لوستي د لوړ زده کړو لپاره ازموینه واخیستل شوه. چارواکي وایي په کندهار کې په لومړي ځل د پولیسو لپاره د سټاپ کالج یا د لوړ زده کړو څانګه فعاله کړې چې له لارې به د پولیسو په لیکو کې د 12 ټولګي فارغانو ته د لسانس تر سطحې زده کړې ورکړل شي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
دا په کندهار کې هغه پولیس افسران دي چې د 12 ټولګي په کچه زده کړې کړي او اوس د لوړ زده کړو لپاره ازموینه ورکوي. په ازموینه کې د ګډون کوونکو پولیسو شمېره 400 تنه دي چې له دې جملې څخه یوازې نوي تنه په حقوقي سیاسي او نظامی برخو کې د زده کړو چانس ترلاسه کولای سي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي د ازموینې د پیل پر مهال وویل چې په ازموینه کې بریالي پولیس با مهاله له دندې سره یو ځای د لیسانس تر کچې خپلې زده کړې وکړي. دا طرفي په وینا د پولیسو لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې دغه چانس د کورنیو چارو وزارت لخوا برابر سوی.
دا ټول هغه افسران سترمنان دي چې په پولیس کې څوک اوسي هغه به بلوموم کوکوایي د خپل داخل د خدمت یې بولي چې دوی معاش هم لري، د ماپښین د خپاسه خپل پوهنتون هم وایي، هم خپله دنده اجرا کوي په ښه ډول او د ماپښین د خپاسه خپل تعلیم هم کوي. 400 نفره دا دي اوس حاضر شوي دي د خپل امتحانو کوي. په دې کې موږ نوي نفره تقریبا موږ نیسو هغه په سیمپو کې ځای پر ځای کېږي خپل د درو کال اته سمستر دی خپل ښوونه ورځ ترلاسه کوي.
د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور ګډونوال له دې امله چې هم دند لري او هم یې د لوړو زده کړو چانس ترلاسه کړي خوشحاله دي. لومړی څارن فاطمه او لومړی څارن محمد نعیم د پولیسو په لوک کې د اصلاحاتو لپاره لوړو زده کړو مهمې بولي.
دا لړۍ چې پیل شوې ده موږ ډېر خوشحاله یو. تاسو مې نه چې موږ ورونه ډېر په علاقمندۍ سره ډېر راغلي دي او هر یو علاقمندۍ لري چې تعلیم او تحصیل وکړي. دا چې موږ ته زمینه ده تعلیم او تحصیل نور هم برابر سو موږ بېخي خوشحاله یو او خدای چې همیشه داسې دوام ولري.
ډېر خوشحاله یو. د کورنۍ چارو وزارت څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته دا چلای چانس په برخه کې. موږ ډېر خوشحاله یو. موږ خوشحاله چې په دې باندې موږ کولای شو چې مطلب خپل کارونه پاور کوو، موږ خپل کارونه په ښه توګه مخته بوزو، خلکو خدمت په ښه توګه سره مخته بوزو، خپل خدمت وکولای شو. موږ ډېر خوشحاله یو. مننه زموږ
په کندهار کې ډېر وخت پر پولیسو نیوکه کېږي چې زده کړې نه لري، چې له دې امله د قانون په پلي کېدو او د ولسي خلکو سره په چا چلند کې ستونزې رامنځته کېږي.
په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 چپه په کابل او د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. پننګرهار کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د خوب مخایسه د کتابونو چاپ زیات شوی دی خو د مطالعې فرهنګ کمرنګ شوی. ځوانان بیا د دې ستونزې اصلي لامل د ټولنیزو میډیا او په خاص ډول د فیسبوک زیات استعمال ګڼي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړی دی. دا موضوع زموږ همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې براخسته ده.
د جلال آباد ښار یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمیر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅیږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو، موږ هم د ګاونډي پاکستان ته چلاړ شو یا بل ملک ته چلاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو، هلته چې یو کتاب چاپ کیږي اقلن 10,000 دانې چاپ کیږي اول چاپ. د هغې دا کم دغه دی او موږ چې چاپ کوو موږ زر کتاب چاپ کوو. دا زر کتاب موږ ته بد سکلونو کولو پروت دي. هغه کتاب موږ ډېر ښه ګڼو، ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو، ډېر ښه خو خو کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی موږ چې نور ته وګورو هغې 10,000 او 20,000 او 13,000 دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو موږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دوی هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مني چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات، ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم یې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې په یو خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثر وقت دوی چې فیس بک کې مشغول دي دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پوری دغه په کتابونو مطالعه وکړي یا وخت بل کې کتابونو تور کی. او بل خبر دا چې تشویقی بڑا نشته کچې ته خوندې دي او کچې ته پوهنتون دي دوستان له خوا یو سره د فشار په مسلمان باندې به هم راولل کیږي خو تشویقی بڑا ډیره زیاته کم ده.
زمان محمد شفیق ده. زمون پټول نه کې ډیر خلک تعلیم نه لري چې هغه ته چې بل کورنۍ لوخ ورته ویل چې تاسو در سره علاقه ولري او پندې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډیر نور عوامل چې د مطالعه سره خلک مینا نه لري دا خو واضح خبره ده چې مطالعه کوي دا غي به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې د اروایي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو پکار ده چې ځینې اروایي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري هغه لزان سره وخت واخو لري او شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکړي د توسله ورکړي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یو حده رواج و خو نوي ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ مستقیما منفي اغیز غورځولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سوریه د سولې شپږمه دوره‌ای غونډه نن د قازاقستان په مرکز استانا کې پرانستل شوه. د غونډې تر پیلې دوه مخکې هم لیدنې کتنې شوې دي او تمه ده چې په سوریه کې به د اوربند ټینګېدو لپاره په دې غونډه کې پریکړه وشي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د استانې په دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې، ایران او ترکیه استازي راغونډ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پلاوی هم په دې غونډه کې شته او د ملګرو ملتو استازو هم پکې ګډون کړی دی. دا ستنې غونډې ته د سوریې د حکومت د اپوزیسیون استازي هم وربلل شوي دي. روسي رسنوي خبر ورکړ چې سهار تر غونډې مخکې روسي پلاوی د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا سره وکتل. د راپورونو له مخې د روسي پلاوی د امریکا له څارونکو پلاوی سره هم نن تر غونډې مخکې خبرې کړې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ترکیه، ایران او روسیې سلا مشوره پیل کړې ده چې په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره په هایل زون کې ګډ ځواکونه ځای پر ځای کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د استانې په غونډه کې به پر دې تمرکز وشي چې له ترکیې سره نږدې د سوریې په ادلب ولایت کې دا ځواکونه څرنګه اوربند ټینګولی شي. تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وو چې ماسکو هیله من دی چې د ادلب ښار ته نږدې د څلورو زونونو په برخه کې موافقه ترلاسه شي تر څو هلته ځواکونه ځای پر ځای شي. روسي پوځي چارواکي وایي چې روسیه غواړي د پولیسو سرتیري په ادلب ولایت کې ځای پر ځای شي او د اوربند څارنه وکړي. د استانې په غونډه کې د امریکا د پلاوی مشي د نشتی ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ سترفیلد کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا امریکایي پلاوی به د استانې د غونډې د دې پریکړې هرکلی وکړي چې د شخړو د مخنیوي او د بشري مرستو د رسیدو لپاره پریکړې پکې کیږي. خو په ورته وخت کې واشنگتن د استانې په غونډه کې د ایران ګډون ته اندېښنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې په شخړو کې ایران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د سوریې اپوزیسیون ډلو هم د ایراني ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره په سوریه کې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا ځواکونه بې طرفه نه دي چې اوربند ورسره ټینګ شي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او یو ځل بیا زو په کابل کې د شپږیزي سیالیو ته واصل وسال چې دا سیالي لنزدې ګوري. همدا شبر سره د تلیفون په لیکه کې ده. وسال صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو ویلې نن د شپږیزي رنگ جلا ده، کافي خلک ورغلي دي میدان ته، اوس دغلته جوش خروش څه ډول دی او د نننۍ لوبو نتیجه څه وه؟
ډېر زیاته مننه کوم مراد صاحب. نننۍ سیالۍ بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې متفاوتې وې. هغه له دې اړخه چې نن مینهوالو لپاره ډېر زیات مینهوال نن راغلي وو، د نورو ورځو په پرتله میدان بیخي له مینهوالو ډېر زیات ډک و او ډېری مینهوالو دا خبره کوله چې دوی د یو ملي احساس له مخې راغلي او دغه سیالۍ غواړي نږدې وګوري او نړیوالو ته د سولې پیغام ورسوي. نن تر سره شي دغه سیالۍ نن څلورم ورځ وه. په لومړۍ سیالۍ کې د راشد ارمان لوبلې د شفیق الله شفق لوبلې ته ماتې ورکړه، یعنی دوی وتوانېدل چې بریا ته ورسېږي. خپله لومړۍ بریا د راشد د بند امیر لوبلې خپله کړله، همدارنګه سپینغر لوبلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بیا چې نن تر سره شوله، په هغه کې د امونه هنګانو لوبلې لوبه وه، د مسینک کتلانو لوبلې سره، چې په دې کې د مسینک لوبله بری ته نږدې ده چې بریا ته ورسېږي، ځکه هدف ډېر کم ټاکل شوی، یو سلو یوولس منډې. بله مراد صاحب،
بله ډېره زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې په کابل کې د شپږیزې د نننیو لوبو ورسي نتایج در سره شریکول. د ازادي راډیو پروانو راتلونکو خپرونو کې هر ورځ د کابل د شپږیزو د مسابقو په اړه در سره ورسي معلومات شریکو. څلور نیم بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
هغه فنلندی خیریه کارکونکي چې په کابل کې تشتول سوی و نن خوشی سوه. د دغې میرمنې چې په کابل کې د یوې سویډنۍ خیریه موسسې لپاره کار کوه، د مې په شلمه نیټه په کابل کې تشتول سوی و. د غور امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش 15 تنه مبلغین نیولې دي. د غور د پولیس ویاند محمد اقبال نظامی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان دوی ورځې وړاندې د لال او سر جنګل ولسوالۍ څخه داسې مال نیول سوي چې هغوی د بېلابېلو سیمو د عکسونو په اخیستلو بوخت ول. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې د نامنۍ له کبله 15 روغتیایي مرکزونه تړلې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره 143 روغتیایي مرکزونه د نامنۍ له کبله تړل شوي دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. روسي چارواکي وایي نن یې په مسکو او سنت پیټرزبرګ کې د ټلیفون له لارې د بمی چاودنو ګواښونه ترلاسه کړي دي. د مسکو پولیس وایي په پلازمینه کې د دغو بمی بریدونو د ګواښونو له کبله د 8 څخه څه باندې 9000 کسان تخلیص شوي دي، او دغه راز په سنت پیټرزبرګ کې هم سلګونه کسان له بېلابېلو پلورنځیو څخه ایستل شوي دي. روسیه او ګاونډي بیلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړه. د دغه منورونو په اړه وړاندې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې وې. او د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل شو. دغه دوه ورځې خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیې په ملاتړ پیل شوې، په ژنیف کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې له مذاکراتو جلا دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د کرکټ د شپږیزیک لیگ په شپږم لوبه کې بندي امیر شمران لوبډلې سپین غار لوبډلې ته په 2-0 منډو توپیر ماته ورکړه. د لوبي په چه سپین غار لوبډلې وګټله او لومړی د توپ اچونی پریکړه وکړه. بندي امیر لوبډلې په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره 133 پته منډي هدف ټاکه. سپین غار لوبډلې د لوبي په 14.3 اور کې د ټول لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 8 منډي جوړ کړي او لوبه بندي امیر لوبډلې ته وبایلله. اوس مهال د میساینک او د امون هنګان ترمنځ لوب روانه ده. د امون هنګانو یو تر دولس منډي هدف ټاکلی او میس ایناک لوبډله هڅه کوي چې دغه هدف ته ژر ځان ورسوي. د فوټبال لیګ د شپږم پړاو پنځم لوبه کې تیر شپه سیمرغ البرز یو د 0 په وړاندې د باسن سپي ټیم ته ماته ورکړه. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د باسن سپي لوبډلې د شل لوبي کولو سره سره لوبه وبایلله. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د شاین اسمایي او قابان هندوکش ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. او وروسته یو بهرنی خبر ده چې د اروپا د اتلانتا لیگ په سیالیو کې تیر شپه د ریال مادرید ټیم اوپل نیکوشتا ټیم ته ماتې ورکړه. د ریال مادرید ټیم 3-0 په وړاندې دغه لوبه په خپل ګټه تمامه کړه. د یادونې وړ ده چې یادی سیالي د سانتیاګو برنابو په سټیډیم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
له سباون کاکر څخه مو سپورتي خبرونه واوریدل. په وروستیو کې د فراه ولایت د ګمرک څخه د اوایدو تیښته په غیر قانوني لارو زیاته شوې ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه موټروانان په فرعي لارو د ګمرک څخه تښتي او اواید د دولت وسلواله مخالفانو او مافیا ته ځي. له بلې خوا د فراه ولایت چارواکي بیا وایي چې د دې کار د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. له سیمې په احمدشاه فطرت رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د فراه ولایت د ګمرک څخه د عوایدو تېښته زیاته شوې ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې بار وړونکي موټران د اصلي لارې څخه فرعي لارو باندې تښتي او ګمرک او مالیه نه ورکوي. د فراه ولایت د ولایتي شورا مرسیال خیر محمد نورزی وایي چې دغه موټران د سړک له خرابوالي همداشان امنیت څخه په استفادې سره له اصلي لارې نه تېرېږي او دغه عواید ځینې مافیایي کړي وو او د دولت وسلوالو مخالفانو ته رسېږي.
مکمل تر ولایت پر پوخ نه وسی امنیتی نیوانگی ډیر مشکل ده. دا ټول د بیا امنیتی تکیږي واقعیت د طالب راستان وردی اواید طالب هم استفاده ځنې کولای سي. وخت چې دا بندر پوخ شو په دې پوخ بندر باندې چې کمترینه پوستي په دې شرا کې وسی د خلکو لاس کته کیږي استفاده نه سوی د ګمرک ته.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم د بروړونکو موټرانو تښته پر نورو لارو تاییدوي. د فراه ولایت والی محمد عارف شاهجهان وایي چې ځینې بروړونکي موټران د پشترو د خاکسفید ولسوالۍ باندې د مالی ورکولو څخه تښتي او دا په فراه ولایت کې د ګمرک په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. د والی په خبره دغه کار د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. یو تعداد کسان چې غواړي ناوړه ګټه واخلي دوی لاس خلاص دی او د نامنې څخه په استفادې د مالي د ورکړې څخه تښته کوي. دوی د فراه د خاکسفید او پشترود ولسوالۍ لارې د فراه رود سیمې ته ځانونه رسوي او په دې توګه مالیه نه ورکوي. ولې موږ هڅه کوو د دوی مخه ونیسو. د فراه د والی په خبر د مالی وزارت سره یو کړي چې دا کار د مخنیوي لپاره د فراه ګمرک د شیخ ابو ناصر فرای مرج ته انتقال کړي.
منطقه پیش حکومت موجود است که تمام امی مراکز را که از یک نقطه کل
دا ستاره زمور سره شته چې ټول دغه مراکز چې په ګمرک پورې اړه لري سره یو ځای کړو او هلته د ټول اړوند وزارتونو نمائندګي هم شتون ولري تر څو چې د مثلث په توګه عواید کنټرول کړو او موږ پر دې طریقې کار کوو چې ګمرک د ایران مرز ته نږدې انتقال شي. کار څه هم څه مده مخکې د ګمرک ریاست چارواکو د عواید د زیاتوالي خبره په فراه ولایت کې کړې وه، خو په دې وروستیو ورځو کې هغه موټران چې ګمرکي رډي لږ شوي دي. د فراه ولایت د ټولګټ ریاست د چارواکو په خبره په دې وروستیو کې د هغه موټر شمیر چې دوی ته راځي او دوی وزن اخلي 70% کم شوی دی چې دې کار د مالیاتو د تښتې په برخه کې نورې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي، نو ځکه د سی برخي کارکونکو لټول کورنۍ غوړي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکړي. نن په همدې کلغه ګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخي ډاکټر نور الله الفت دی.
ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې اوس د ماشومانو تغذیه په کوم حالت کې ده؟
کومه سروې چې په 2013 کال کې د کومه سروې موږ جره کړو، دا غي نتیجه چې موږ ترلاسه راغلې و تقریبا 3.9%.
بله،
هغه خوارزاک ماشومان موږ لرل چې دغه قدونه ټیټول، یعنی هغه خوارزاک ماشومان چې تغذی و په مناسب ډول تغذیه نه کیدله.
بله،
تغذیه کې مشکلات موجود، دغه قدونه نسبت هغه نارمل هغه مناسب حالت
ټیټ
پاتې و.
علت هم دا و چې دوی ته د مور شیدې نه
ورسېدلې. او علت هم دا و چې په مناسب وخت باندې صحیح طریقې شیدې ورته نه ورسېدلې، په مناسب باندې نور تکمیلونکي غذاګانې ورته په مناسب ډول نه ورسېدلې.
بله،
یعنی غذا ورته رسېدلې خو چون کې په مناسب ډول سره ورته نه ورسېدلې. همدارنګه د هغه خوارزاک ماشومانو فیصدی چې دا غوی د عضلاتو زوب لري، یعنی په ښکاره ډول معلومېدل، هغه 9.5% ول.
زوب د عضلاتو څه رقم؟
یعنی هغه د کوناټو د عضلاتو، د لاسونو د عضلاتو او د مخ د عضلاتو زوب معلومو، زوب شی عضلات زوب شی د په دې له هاچا
نارمل شکل نه لرودل.
نارمل شکل نه لرودا، یعنی هغه ته مناسب ډول غذا نه ورسېدل، غذا کم رسېدل. نو کله چې غذایی مواد صحیح ډول نه رسیږي، کم رسیږي، نو وجود خو مجبور ده چې د وجود د
هغه اړتیاو
لپاره انرژي تولید کړي. نو وجود څه کوي؟ د عضلات څخه کوم چې موجود دی، تحدد جلدی شه موجود، دغه څخه استفاده کوي.
دا کوم غذا باندې تاثیر کوي؟ هدف مو د مور شدید
لومړی هر ماشوم چې نړۍ ته راځي،
بله،
هغه باید په لومړی ساعت کې د مور د شیدو څخه استفاده وکړي، یعنی دا ډیر مهم ده. او دا غي نور شپږ میاشتې پورې خاصتا د مور په شیدو باندې تغذیه شي، یعنی بغیر د مور شیدو څخه نور غذایی مواد و نخلي. وروسته دغه څخه د مور شیدې د ماشوم لپاره کافی نه دي، هغه باید نور غذایی مواد، نور تکمیلونکي غذاګانې د مور د شیدو تر څنګه دا غذاګانې واخلي. نو همدارنګه سلیرشت اشاریه شپږ فیصده هغه ماشومانو چې نارمل وزن نه لري، یعنی د عمر په نسبت وزنونه چول هغه کم و. او مون کوم چې د مور د شیدو پاکلم درته ویلې، تقریبا 9.3% ماشومان په لومړی ساعت کې د مور شیدو څخه تغذیه شول. همدارنګ 5.4% ماشومان د شپږو میاشتو پورې خاصا د مور د شیدو په واسطه تغذیه شول. او 22.1% ماشومان حداقل د منوړو ول غذایي مواد ته لاسرسی لرو، د هغې څخه تغذیه شول. چونکه تاسو بهتره معلوم ده سوی تغذیه زموږ په مملکت کې یو ډیر خراب مرض دی چې تقریبا په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره 15,000 ماشومان د 15 کلونو څخه ماشومان خپل ژوند د سوی تغذیې څخه مړ کیږي. که چیرې په لومړی ساعت کې دغه ماشومان د مور شیدو په واسطه تغذیه شي، 22% د ماشومانو د مړینې کچه ښکته کیږي. که چیرې شپږو میاشتو پورې موږ خپل ماشومان خاصه د مور د شیدو په واسطه تغذیه کړو، 43% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي. که چیرې په مناسب ډول سره د شپږو میاشتو وروسته موږ دغه ماشومان ته په مناسب ډول سره غذایي مواد د شیدو تر څنګ خپل ماشومانو ته تغذیه کړو، نو 6% د ماشومانو مړینی کچه کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې ولې په دې شمېر ماشومانو ته چې تاسو یاد کړل د مور شیدې نه رسیږي؟
مشکلات خو ډېر زیات دي.
بله
خو زه به په بېلګې ډول سره څو شیانو ته اشاره وکړم چې کوم مشکلات چې موږ د ماشومانو چې ولې ماشومان د مور شیدې په واسطه
نه
تغذیه کیږي یا تغذیه کیږي په مناسب ډول نه تغذیه کیږي. یو د خلکو آگاهی، یعنی د خلکو د آگاهی سطح کته ده.
تاسو مونږ د مور د شیدو په ارزښت نه پیږی؟
او بلې، د مور د شیدو په اهمیت باندې زمون خلک نه پیږی. هغه فکر کوي چې مونږ کوم پوډر شیدو استعمالو یا نور اضافي خواړه ورته ورکو، هغه نه پیږی. مور شیدې ډیر مهمه دي، باید مونږ د مور د شیدو زید د نور غذایی مواد په واسطه ونه نیسو. یو مشکل زمونږ دا ده، د خلکو د آگاهی سطح ښکتهوالی.
بل څه مشکل؟
بل دا ده چې مونږ په اکثره ځایو کې خلک لاسرسی نه لري. صحیح کارکوونکو ته دوی نشي کولی چې هلته صحیح کلینیکونو ته لاړ شي، او د کلینیکونو څخه هغه مشورې چې ضرور دي د مور د شیدو په واسطه تغذیه د ماشومانو.
خو دا هم هماغه د آگاهی ساته د ټیټوالی لامل څه؟ بل څه مشکل ده؟
خوب دا لاسرسی نه لرل بل غټ مشکل دا ده چې بعضي مورګانې مثلا د تینو مشکل ولري، نو دوی خپل نه پیږي، لاسرسی نه لري کلینیک ته. بل خلک اعتقاد نه لري، عقیده نه لري. خلک فکر کوي مثلا بعضي مورګانې وي هغه د خپل د جسامه د وجنه واړی وي، هغه فکر کوي چې دا زما ته یونه د دومره کافی مقدار شو دی نه تولید چې زما ماشوم په مور شي
تغذیه شي.
بلکې دا غوی خپل ځان باندې عقیده نه لري. کچيري د دوی په خپل ځان باندې اعتماد من سره شي، نو د دوی شو دیم زیاتیږي، او د دوی ماشومان په مکمل ډول سره د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي. بل بازی سی کار کهونی که پودری شده ماشومانو تا توصیه کیگی، چه دا زمان دی وزارت صحت عامه دی قانون خلاف دی. مگر متاسفانه بازی دکتر سیبان یا بازی سی کار کهونی که پودری شده بازی ماشومانو مثلا یا مور رازی و زمان ماشوم مگه دا اغا بغل دین چه هاگا طریقی چه دی مور شده پی زیادیگی دا غیب خلاف اغوی وچ شده یا پودری شده ماشومانو تا توصیه کوي، چې دا زموږ لپاره یو غټ مشکل ده. د مورګانو نه حمایت کول په کور کې، بیرون کې، مثلا په کور کې مور باندې دومره فشار زیات وي یا د کاري لوټ یا د کار زیاتوالی چې هغه خپل ماشوم د تغذیه لپاره کافي وخت نه پیدا کوي، دا یو غټ مشکل ده. روحن مور نارامه وي، چې کله مور روحن نارامه وي د مور شیدې صحیح نه تولیدیږي. همدارنګه د مور د شیدو جریان د تیونو څخه په صحیح ډول سره صورت نه نیسي، ځکه هلته یو دوه هارمونونه دوه شیان دي چې هغې ته موږ اکسیتوسین او پرولکتین وایي. چیرې مور نارامه وي، روحي فشار لاندې وي، درد کې وي، نو دغه هارمونونه صحیح نه افرازیږي. چې کله دا افراز نشي د مور په تیونو کې شیدې صحیح نه تولیدیږي، همدارنګه جریان هم په درست شکل سره نه وي. نو میندې یعنی حمایه کیږي نه، چانس پیدا شي خپل ماشوم ته کافي وخت ولري چې خپل ماشوم تغذیه کړي. برخلاف په هغې باندې فشارونه زیات وي، هغه نشي کولی چې کافي وخت خپل ماشوم ته ورکړي د تغذیې لپاره. نو دا یو غټ غټ مشکل ده.
خو دغه عوامل دي چې ماشوم نشي کولای د مور شدي وخوري.
دغه عوامل دي چې مور چانس نه پیدا کوي چې دغه
اوس په دې باندې خبرې وکړي د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړی دي؟
په مختلف وختونو کې د لپاره چې د سوی تغذی کچه معلوم کړي، مختلف اوقات کې موږ سرویګان کوو چې تر څو موږ ته د سوی تغذی کچه معلوم شي. همدارنګه په کلینیکونو کې موږ قابلیت لرو چې هغې ته کله میندې مراجعه کوي هغوی ته مشورې ورکوي د ماشومانو تغذیې په هکله، د حامله میندو تغذیې په هکله، همدارنګه د شیدو ورکوونکو میندو ته مناسبې مشورې ورکوي. موږ یو بل شی لرو چې هغې ته نشونما کارت وایي. کچیرې یو مور خپل ماشوم ځان سره وړي، موږ هغه کارت ورته ډکوو، یعنی هغه په مختلفو اوقاتو کې په هر حالت کې ښیي چې دا ماشوم نشونما څنګه ده، درست روان ده که مشکل لري. که مشکل ولري په هماغه وخت کې مناسب مشورې ورته ورکول کیږي تر څو چې د سوی تغذیې څخه مخنیوی وشي. او بل کچیرې ماشوم سوی تغذیې وي یا خوارځواکی وي، نو په هماغه وخت کې موږ مرکزونه لرو د هغې د تداوي لپاره هغوی تداوي کیږي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د کابل ښار په دې وروستیو څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي، خو له بده مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې نه دي نیول شوي هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کیږدي او پاتې شوني شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمې ته چې د هدیرې په خوا کې نری لار ورغلي راغلو. قلعه خاطر ته په نږدې کېدلو سره مو سترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو لګېدې. د کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړي چې تم کېدل پکې ناشونی دي. د کثافاتو په خوا بشو کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. په پیل کې له یو تن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډېر زیات پراته دي، اړې خوا ته بد بوی هم لګېږي، میاسې مچان دا ټول پیغوندي، او تاسو خپل د سیمې اوسېدونکي دلته کثافات اچوئ. ته به راته ووایه چې ولې کثافات دغلته د کورو مخکې اچوئ؟
جای نشته کنه، جای بېخي شته نه، بس مجبور یې دلته واچوو. سندکون مندکون د توس بیخی خینه دی او په سره یې پراته دی. وکیل غم مم نه خوري، ما خپل ما شغل به جبې وځي، خور او غریب وسه خبر نه ده.
او اره ورځ به څومره کثافات راوړي؟ د
ولا ځخ دی راوړي، نه نه له مو ته څومره زیات کیږي.
تخپل څومره راوړي؟
زه خپل دوه خلک دې کړه چې وروړم دې لیکتا.
تنا تیر اوري کې د کور نور خلک هم
راوړي. نه نور خلک هم دې کور دې کړي خلک غون ماته وږي.
د کثافات په دې بل خوا کې میرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته واچي. نو ور بسو لینه به پښتنه وکړه چې دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچي. کله چې تاسو خپل نوم راته وایې؟
ایمانو رواش.
رواش د نوم دی؟ ښه. دغه منطقه کې چې اوسېږي د دې نوم څه ده؟
نومه کله خاطر موږ دا په خزو باندې وړو نه ته وچو لري وړای نه.
د کثافاتو کې کوم شیان دي لکه خرطوې؟
لکه د وښو خزله ده، پکې لکه کاغذ ده، پکې لکه ټوټه، پکې لکه ډیران نه ګيري اندغه شین.
اره را څومره کثافات راوړي دلته اچي؟
نیم تاش په یو تاش په دغه سي دوه تاش نه سي بوزي. اس فنګرن سړای دغه وړای نه، سغه جای په جای پوتا شکر لري. چنجان وړکای زوی لره مینه غو مړی ډوړې راوړي ځتی خپل دلته را پاکو پسی جکو.
کثافات دلته اچي او بعد به بیت ټول کور ته راځي.
او که
او ترغه چې څوري لکه لري سکنه
سو زوی مې زلمای کراچي کې به مرتبه ورته وړبې. زوی مې خوښنه دی اوس فنګرې سړای دی غلطه پروت.
ها نو امدا درته اسانه ده د جنیو باسي لیکون مخ کې واچي.
کور مخ کوم نه راخول لري دا یو
امدا اوس ته کور مخ کې پروت دی.
و خو څنګه وکنه نسته د سجای نسته کنه نسته مخه نسته کنه
ته دې نمبر ته
سید ولی
سید ولی کثافات چیرته چی
کثافات د پاجی کا چی پاس ډیر سی سرک ل سرک راولیږي سرک بیا لار بندیږي لار سی بند سرته مجبور شه دروازه خوله کې کوټ کو
او دا خته څنګه غیر داری چیږي
د همین مرده
شمور دی ویلی وای چوک نسته چې کثافات ایستو خو نه خلا ځوان نو ته ولی کثافات بیرون لګ نه وړي
زه خو کور کې نه ما کار پسی ورکه ما
کار پسی ورکه کثافات دې پرخي دی خځو ته
او کثافات خځې تم پرخي دی کال پکیدنه غوغان کول خوشحالي دا شیانو خځې کوي
او دا خځې بیا کثافات دې دروازه خوله کې درته چی
او دروازه خوله کې چی اتی مجبور اسی هغه یسی بیا موږ پاس عمل ته چو بیا مته کوټ پراته ایستو کوم غم نه خوري
کسافاتونه ای خواته دی مالونو پاتیشفینی دی خوشایی دی دا پراته دی غواگانی دی میاسی دی موچان دی دیر بد بویده سرال دیر چی دلتا دی کسافاتو دیر بد بویده دستیم هم دیر بدخ کاریگی زکر هر خواته زور پیپ زور پلاستیک او نور کسافات خواره واره پراته دی دلتا تقریبا لشل و نزیاد ماشمان لیدل که گیسی دی کسافات خواهشا که لو بکی او د سیمې د خلکو په وینا یا د کورنۍ د غړو په وینا یې له دې ماشومانو نه هر ورځ تر پنځو شپږو لسو پورې ناروغانی داسې کورنۍ هم دلته شته چې اکثره یې دومره پیسې نه لري چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي بیا کورنۍ تداوی پې کوي دلته داسې ویل کېږي چې ډیری ماشومان د همدغو کثافاتو له وجې نه مړه کېږي هم زما په خوا کې یوه مېرمن ده وړکی زوی ورسره ده د زوی پښې لوڅې دي او همدلته په کثافاتو کې ولاړ ده سر یې په نکریز ورته سور کړی که نه نوم دې راته وایي
شریفه
دا ماشوم دې څه کېږي
دا مې لور ده
ها ما فکر کو چې الک نه دې الکان جامې اغوستې
نه جلکې ده
دلته خو ډېر بد بوی ده دا ماشوم دې
سیوانان یې ور له خولې سي او ناسته
ښه
داسې مریضان سي ورې زړه م راجیږي همداسې له خولې سي
ښه مخکې تاسو ګاونډیانو ویل چې دلته ماشومان مړه سوي دي له همدغه کثافاتو له وجې نه
ډېر حیوانان مړه سوي
هغه د چا ماشومان وه
د همدې کلي
د همدې کلي وه تاسو څه پوه شوئ چې د کثافاتو د دغه بد بوی له وجې
دي زړه یې راجګوله ناسته وه او داسې
لاتیماسېسېبستفراقیم کوه ښه څومره وخت وروسته بیا مړه سوله
مې اس په وتلی شل شپې به وتلی او داسې مګنه پېپېدل دا نور مریضان دي ډاکټران تلسي او ډاکټر له واده لږ ګندګي شکه دا مرض اخیستی ده
بیا څنګه څه بالاخره
اخر له دغه سوسې خولې له نملې زیاتې زیات سوسې او نه سوسې
وروره اوس بدتره ته وایې کله چې دا خلک دلته کثافات راوړي ای چې که نه کوم مشکلات تاسو ته پېښ کړي دي
خلک دا جنګلي راوړي دا منطقه بیخي په بوی نیولې مچان ستاب کې میاسي ستا د خلک بیخي په تکلیف کړي دي سراکې بینیولی ده بیخي منطقه غونډه پې لړلې ده
شخصا تاسو ته خپل د تاسو کورنۍ ته کوم مشکلات د کثافاتو جوړ کړي دي
خلک دي ولا ټول مریضان کړي دي زیاتره مریض دي چې ډاکټر ته ورسي مکروب دي او دا د واغه د اینه بل کم کړي او بیا راغونډه پې کړي
جنجال نه دي
او جنجال نه لري
دلته یو بل ورورم راغی کډلې سپایل کې تاسو خپل نوم راته وایې
اسم شغاسي
څومره وخت کې په دې منطقه کې اوسېږي
سلويخ کاله
سلويخت کاله دغه سلويخت کالو کې تاسو د خپل کورو کثافات چیرته اچوي
زمونږ د کورو کثافات هم د تاسو شهروالي راتله وړلې او سينوري هم د تفراته د شکایت هم ډیرو کې
یعنی تاسو نسې کوي چې ټول ګاونډیان سره یو ځای سي او دغه مشکل یو لار پیدا کړي
مخ شکایت کړه او نایت تریو د کثافات په خاطر او نه کوي کار نه کوي
دلته یو بل ورورم راغی د سیمې مسؤلیت لري اول تاسو خپل نوم راته وایي
اسماعیل ده
تاسو خو د خلکو خبرې واورېدې چې دلته شاوخوا د کثافات نه ډېر زیات په تنګ دي که نه تاسو د دغو کثافاتو د لرې کولو لپاره څه کړي دي
ما خو ډېرې هلې ځلې کړي دي په وسه پوره نه ده خلکو ته وایي مې راوړي راوړي بیا هم چې هر څه کوو په زور خو نه کېږي او ښاروالي خپله ده هېڅ هغه نه ده کړی
اتا خپل مسؤلیت څه ده
همغ مسؤلیت دا چې خلک توې سیمه شوی خو خبر نه اوري څوک نه لری هم راوړي دا نږدې کورونه هم راوړي ډېر به حد زیات دي
خپل حکومت خاروالي ته ورغلی او ته ویل دي د کثافات د جنل لري کی
یو لاس پیری خو ورغلی هم دغه یو دوه میاشتې سپینګی دي راسره کړلی او د خلک لري او بیا هم ولې درځو به رانغ د څوکي څوک هم رانغ
به دا مسله تاسو په تعقیب نکړه
په تعقیب کړئ دا اوس هم څه هغه لګي غو نه کوي
اکثره خلک تاسو نه ناراضه ښکاریدل چې د سیمې هغه مشکلات تر خپل اصلي ځای نه رسېږي په دې کې څه وایي
ما خو رسولي دي خو هغه اقدام نه کوي نو مګر دې کې ملامت نه وي شهروالي خپل اقدام نه ده کړی
د
ګران اوریدونکو، خو په یو شمیر سیمو کې بیا خلک په خپل سره غونډ شوي، دا فیصله یې کړې چې سیمه په خپله پاکه وساتي، ځکه بار بار ښاروالۍ ته په ویلو نور ستړي شوي دي. غوره دا ګڼلې چې خپل لاس په کار شي. د بګرامۍ او د سیمې اوسېدونکی جاوید وایي چې د سیمې د پاکۍ مسؤلیت یې په غاړه اخیستی. نوموړی وایي،
موږ یو شل کوره د کور په سر هم 500 روپۍ اچولي دي، یو نفر ته مرکړي، هغه کوم ځای کې چې ګند دی هغه وړي خپل ځای ته رسي.
دا 500 روپۍ څومره وخت وروسته ورکوي؟
دا میاشت کې وپېره.
میاشت کې وپېره؟ بیا هغه نفر سره هم د سیمه پاکۍ
هم مزدور راځي خپل کراچۍ کې اچي وړي.
تاسو چې له کوره باسئ همداسې اچوئ، بې ځایه کې کوم پلاستیک اچوئ؟ سره هم لږ په دې وغږېږه،
یو رقم پلاستیکونه دانه 5 روپۍ ورکي، یا کې د 5 ورځو ګند جمع کېږي، نو هغه زیاتې راوړو. داسې یو دردن یو شل دېرش دانې راوړه، غټه کوو، بیا په ور باندې مزدور راځي وړي کراچۍ کې. ځان
اقتصادي وضعیت څنګه ده؟ توانې لري؟
توانایي ښه ده، وس خو نه لرو، خو بیا هم نو که چېرته دغه مردار خورګي زیاته شي، نو شاید زمونږ بچي او مور او پلار دا مریضانی کې، نو د خلطونه پغې زیاتې شي.
دغه وخت نه تاسو خپل سیمه خپله پاکوئ کنه؟ څومره ښایسته سوې ده، څومره ښه سوې؟
نو هغه تاسو خپله وینئ، نو وضعیت څومره نورماله ده، بوی نشته، ده بدبوی نشته، لختي مغه دي پاک دي، کم ګند من تاسو وینئ.
ټولو ګاونډیانو څنګه د سره ومنله چې ټول
یو زه خپله دي کوڅې مشر شوم، خپل مې دا اقدام وکړ، ټول مې راټول کړل، جمعې په ورځ باندې ما دلته بدبوی ده، بعد وخت مېلمانه راځي، د تاسو د منګ وی دا کوڅه کې ډېر یو بد بوی غندې لګیږي، او د صفایي وکړي دولت خو نه کوي، دولت خو خپل ځان نشي سنبالولی، نو موږ مجبور چې په خپل اقدام وکړو، وطن جوړ کړو.
تاسو په نظر کې چیرې د یوې سیمې خلک لاس سره یو کا، آیا دوی کولی شي چې خپله سیمه پاک کړي داسې لکه تاسو چې کړې ده؟ هغه هم کوي سي؟
معلومه خبر ده، دا تاسو وینئ موږ شل نفر شل کور سره یو ځای شوي یو، څوک د کونړ دي، څوک د لغمان دي، څوک د خوست دي، ټول خو زما د کاکا زمن نه دي چې زما په خوله شي، خو هغوی په دې باندې پوهېږي چې دغه خان څه خبره کوي، صحیح خبره کوي. دوی مری شي نو 1,500 روپۍ 3,000 روپۍ د دوی په ډاکټرۍ په هغه باندې ځي.
د خلکو ګیله د ښاروالۍ له مسؤولو کسانو څخه وه، ویل یې په میاشتو میاشتو د کثافاتو د ټولولو لپاره د دوی سیمې ته نه ورځي، ځکه خو کثافات نور له دیوال او بام نه بیرته حویلۍ ته وراوړي. موږ دا مسله د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له رئیس احمد بهزاد غیاسی سره شریکه کړه. هغه ویل
دا کابل په ښار کې ځینې سیمې شته چې کثافات پکې پراته دي. زه دا منم چې موږ ټولې سیمې له کثافاتو څخه نه دي پاکې کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې کار نه کوو. موږ ډېرې هلې ځلې کوو چې پاک ښار ولرو، خو پرسونل کم دی او د ښار ټولو ځایونو ته نشو رسېدی. خلک هم له حد نه ډېر کثافات هره خوا خواره واره اچوي. موږ پلان لرو چې په دې نږدې ورځو کې ټول ښار په اشار سره پاک کړو. په دې اشار کې به د ښاروالۍ له کارکوونکو سره له عامو خلکو هم وغواړو چې د خپلې سیمې په پاکۍ کې برخه واخلي.
قدر من دوستانو، په خبرونه کې مو اوریدل چې کثافات او وګړي نور نو بيخي تر پوز راوستي وو. د سیمې بدرنګ والی، بدبوئی، مچان، میاشي، بیلابیل ناروغۍ په لارو او کوڅو کې د کثافاتو له وجې رامنځته شوي وي. نو ځکه هم ښاروالۍ او هم عام خلکو ته پکار ده چې د کثافاتو په خوندي ځای اچولو کې یو بل ته لاس ورکړي، تر څو له ښې روغتیا سره پاک او ښکلی ښار ولرو. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
مزرب دفاع کی دفاع دا